تونه او دغه راز د ازادي راډیو له ټولو خبريالانو له مسولو چارواکو کارپوهانو او له تاسو من په تیره بیا چې له موږ سره مو تماس ونیو یوه دنیا مننه. نن یې پیښه ډیره بوږنوونکې وه، تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د مړو شمېر ښایي له دې پورته ولاړ شي، 80 تنه ویل کېږي چې وژل شوي او 350 نور هم ټپیان دي.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارد. حالا هم در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را رحمت الله افغان پیشکش میکند.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه وبلله او په کلکو ټکو یې وغندله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې 80 کسان وژل سوي او له 350 نور ډېر ټپیان دي. او د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د جلریز ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه وبلله او په کلکو ټکو یې وغندله. له ارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي، تروریستي ډلې چې د اسلام په نامه خلک وژني او جنایتونه ترسره کوي له دیني لارښوونو بې خبره دي. اعلامیه زیاتوي، افغان حکومت د نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو تمه لري چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړ په ضد له پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنه کړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. په ورته وخت کې روسیې، هندوستان، پاکستان او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د کابل ښار پیښه غندلې ده. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي، په دې پیښه کې د افغان سرتیرو ستاینه کړې ده چې په خپل وخت د پیښه قربانیانو ته رسیدګي کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې 80 کسان وژل سوي او له 350 ډېر ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل، ښایي په ارقامو کې بدلون راسي.
دودان یا شهیدان چې د امار د تغییر په حال کې ده او تقریبا 350 ټپیان مختلف روغتونو ته انتقال شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند د زنبق څلورلارې ته چیرمه د موټر بم لامل رامنځته سوي ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي وایي چې د جلریز ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل، دغه حمله نن سهار وختي پیل سوي چې تر دې دمه پکې درې وسلوال طالبان او یو پولیس وژل سوي او درې پولیس ټپیان دي. ښاغلی منګل زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده او امکان لري چې د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راسي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلې اور د 15 ورځې لپاره هم بل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه په دغه اور کې سلګونه جریبه ځمکه باندې ولاړ ځنګلونه سوځېدلي دي او لا هم سوځي، خو حکومت یې په اړه هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. بلخوا د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي چې د اور وژنې د وسایلو د نه موجودیت له امله سیمې چارواکي نه دي توانېدلي چې اور مړ کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د اور وژنې او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هڅه کوي چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ کړي. په نورستان ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د نښترو، جلغوزو، څېړیو او نورو بیلابیلو ځنګلونو باندې پوښلې ده. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا رد کړې. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین ویلي چې د امریکا ډیموکرات ګوند تیر کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا ادعا خپرې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې له ورځپاڼې له فیګارو سره په امریکا کې یو وار بیا د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کېدو او خپرېدو کې د روسیې د لاس درلودو خبر رد کړ. دا ایمیلونه تیر کال د امریکا جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال خبر سو او د ډیموکرات ګوند په ځنګړي ډول د دې ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته زیان ورساوه. ولسمشر پوتین وویل چې دا سي داوی د حقوق کسانو لوري وسپې چې ټاکنې وبایللې خو هغوی غوښتل چې خپل دریځ پیاوړی څرګند کړي. پوتین هم داراز ادعا وکړه چې د امریکا ډیموکراتانو د روسیې په اړه یو خیالي داستان جوړ کړی ځکه د پوتین په وینا هغوی نه غواړي چې په ټاکنو کې خپله ماته ومني. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې روسي چارواکي به ښایي پر امریکا او په ټاکنو کې د ماتې په اړه د ډیموکراتانو له لوري د غلطو خبرونو په خپرېدو خاندي. خو خپلواکې خبری رسنۍ د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغو رپورټونو غور کوي چې په جنوري کې خپاره سوه. په دې رپورټونو کې ویل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر انتخاباتي سیستم او د کاندیدی هیلری کلینټن د کمزوري کولو لپاره د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ سپارښتنه کړې وه. د امریکا د استخباراتو ادارې په دې اړه په خلاصه کې وویل چې روسیې په زغرده د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ غوره بللی و. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په مدیترانه سمندرګي کې د هغوی یوې بیړۍ او یو اوپتل څلور کروز راکټ د سوریې پر خوا ورویشتې دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د راکټونو د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د یادایش سیمې په نقشه کړې دي. د وزارت څرګنده کړې چې تر حملې مخکې امریکا، ترکیه او اسرائیل ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی و. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. یو شمېر غربي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د داعش پرتله د روسیې د حملو هدف تر ډیره حده د اسد رژیم مخالفان وي. د روسیې او سعودي عربستان چارواکو پرون د تیلو د تولید د بندولو موافقه وستایله او په دې اړه یې د نورو همکاریو ژمنه وکړه. دواړو هیوادونو وویل چې د موافقې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې نرخ ثابت کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي عربستان د مرستیال ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ او په دې اړه یې له هغه سره خبرې وکړې. شهزاده محمد بن سلمان اوسمهال د سعودي عربستان د دفاع او انرژي وزیر دی. دا په یوه کال کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي زاده محمد بن سلمان دوهمه کتنه وه. د چین او سعودي عربستان چارواکو تیر کال په چین کې د روسیې او سعودي عربستان چارواکو تیر کال په چین کې وکتل او موافقه وکړه چې د تیلو د نرخ د ښه کولو لپاره د تیلو تولید بند کړي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو مخنیوی وکړي. چین او روسیه روسیه او سعودي عربستان د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي دي. د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر ووچچ بنن سره لدی چې مخالف او ډلو یې پر ضد دوی ستري مظاهره تنظیم کړي د لوري مراسم تر سره کړي. الکساندر ووچچ و څلويشت کلندۍ او نن غرمه د لوري مراسم پیل شو. هغه به د سربیا د مخکنی ولسمشر تومیسلاو نیکولچ پر ځای پر چوکۍ کښېني. د الکساندر ووچچ ګوند د سربیا د پرمختګ حزب یو کال مخکې د هغه هیواد پارلماني ټاکنې هم وګټلې. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل ښار نن د یوې درنې او خونړۍ چاودنې شاهد و. دا د چاودنې په اړه به تازه حال واخلو له کابل نه او همدارنګه به په همدې موضوع باندې له بیلابیلو لورو سره خبرې کوو. د دې یو ساعته خپرونې ګڼ موضوعات او رپورټونه مو همدې نننۍ چاودنې ته چې د کابل په زنبق څلور لارې کې وشوه ځانګړې شوې دي. که وختو د افغانستان په اړه او همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د امریکا د تیر کال په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تورونه بې ځایه بللي دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې مخکښ ښځې او د بشري حقونو ځانګړې خبرونه له یاده مباسي. دوستانو نن سهار چې د روژې د مبارک ورځو څخه یوه ورځ وه، سهار د اته نیمو بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې چې د زنبق څلور لارې د ګڼې ګوڼې او د خلکو له تګ راتګ نه ډکه وه، یوه درنه چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد حدیث پردیس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دا پیښه تعقیب کړې ده. همدا اوس سره په تماس کې دی. پردیس ستړی مشي، دا راته ووایه چې تازه جزئیات د دغه پیښې په اړه څه دي؟
ان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته بلې لکه څنګه چې تاسو مې اوسې اشاره ورته وکړه نن سهار په کابل کې د زنبق څلورلار یو د وزیر اکبر خان د ولسم سړک ترمنځ درنې چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د تازه جزئیات دازي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره چې شیبه مخکې ما خبرې وکړې د دغه وزارت ویان وایي چې اتیا کسه وژل شوي او 350 تنه ټپیان شوي دي او تر اوسه په ارقامو کې تغییر نه دی راغلی او د دې احتمال ډېر دی چې دغه ارقام تغییر شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه چاودنه د یو ټانکر موټر په وسیله رامنځته شوې وه چاودنه موټر بم و او د خاغلی دانش په خبره چې په د سیمه کې تقریبا 13 نقلیه وسایل د کاملا لمنځه تللی دي هڅه مو کړ چې د بیلابیلو چارواکو سره دغه بریډ د هدف پر اړه باندې وغږیږو خو تر اوسه پورې مشخص شوی نه ده چې دغه حمله د دې عملی هدف دقیقا څوګو خو دغه ان صاحب دغه بریډ په داسې سیمه کې رامنځته شوی چې دغه سیمه خورا مهمه ده او دلته د زینو سفارتونو د بهرنیو هوادونو زینو سفارتونو تونه مهم بنسټونه د روشن مخابراتي شرکت د افغانستان د علومو اکاډمۍ دا موقعیت لري او تر ډیره پورې د روسي ریپورتونو پر اساس چې په دغه چاودنه کې د روشن مخابراتي شرکت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او همدارز تر اوسه پورې چې د عامې روغتیا وزارت سره مون خبرې وکړي چې په دغه چاودنه کې یعنی ماشومان خزي او اکثره وي مرګ ژوبله ملکی وګړو ته اوښتی ده او ځینې کسان داسې هم ژوبل شوي چې البته په د پیخې په ځی کې نو په لری واټن کې چې د دوکانونو یا کورونو خخی ماته شوی دی د هغې لکبل دوی ټپونه خستی دی او ژوبل شوی دی دا پښتنه مې مطرح کړ چې په ټپیانو کې د روغتیایي وضعیت څنګه د ټپیانو د عام روغتیا وزارت ویان وحید مشرو ویل چې د روغتي د ټپیانو روغتیایي وضعیت خدامه د دې احتمال شته چې په وژل شو شمیره کې تغییر رامنځته شي بل انسه
تر اوسه پورې د پیخې د مسولیت په اړه څه رپورټونه شته کنه عموما مخکې په کابل کې د دا ډول چاودنو مسولیت وسلوالو طالبانو او په دې ورستیو کې هم د څو چاودنو مسولیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ډلې یادایش اخیستی وو د دې چاودنې په اړه څه عکس العمل د چا مخې ته راغلی چې چا مسولیت په غاړه اخیستی
بله ان سپترو سپوری چې لپیخ نه شاوخوا شپک ساته تیریږي په مشخصه توګه کومي وسلوالې ډلې د دې بریټ مسولیت نه دی منلای ما ټولنیز رسنۍ دم تعقیب کړ په ټوئیټر کې مختلف ادرسونه دم هم تعقیب کړل یو موضوع چې تر اوسه پورې رابرسیره شوې ده چې د طالبانو ویان د یو ویان لال جزیرې سره په خبرو کې ګواکې دا خبر رد کړي چې دې بریټ کې دوی لاس ولري مسولیت دوی نه منلای اما په مشخصه توګه دا چې رسمي کومي وسلوالې ډلې د بریټ مسولیت اخیستی وي په دې اړه باندې تر اوسه جزئیات نشته دی او یو موضوع بل غواړم یادونه وکړم چې د افغانستان د ارګ مړی اجرایي ریاست او بیلابیلو مخورو شخصیتونو او سیاسینو د غبریت خورا په کلکو ټکو غندلې او یو بل تازه موضوع چې د افغانستان د ارګ مړی په اعلامیه کې چې خبره کړې هغه دا راغلی چې اسلامي هیوادونو باندې غږ شوی چې په دا ډول چاودنو په رابطه باندې خپل نظر او په دې رابطه باندې باید خبرګون وخی او نور په دې اړه چوپ پاتې نشي بله ان صاحب
د امنیتی ځواکونو لخوا تر اوسه پورې دغه موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شي وو د دې د پیژندنې د موټر د چاوو د کم ځای راغلی او څنګه خار ته نوته او دوی په دې اړه له پښتنو سره مخ شوي دي او یا د کورنیو چارو وزارت او نورو هغه امنیتي ادارې چې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت مسولیت لري خبریالانو ته څه ویلي دي چې څنګه په چاودیدونکو موادو دومره بار موټر د ښار دغه سي مرکزي نقطې پورې رارسېدلی و
ان صاحب کومه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه دقیقا همدغه پوښتنه د ډیری هیوادوالو سره مطرح کیږي چې څنګه امکان لري چې د کابل په داسې یو سیمه کې چې له عملیاتي پلوه خورا امنیتي تدابیر جدي دي او خو په دومره شمیر یعنی په دومره غټه پیمانه او چاودنه رامنځته کیږي یوې امنیتي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوم د نو خودلو په شرط هغه ویلي چې دغه پیخي یو څه سرنخ ته رسیدلی دي یو څه جزئیات ورته په لاس ورغلي دي خو اوس بل لو وخت وړاندې ویچ په دې اړه کره معلومات دوی یعنی تر لاسه هغه معلومات چې دوی تر لاسه کړی هغه دی کروي. یو څه جزئیات چې هغه ور کړی هغه دا و چې دغه چاودنه په ټانکر یعنی ټانکر موټر په وسیله شوې ده او دغه ټانکر موټر هغه ټانکرو چې فاضله مواد یې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کوم سفارت نه انتقالول کومې دولتي ودانۍ نه دی انتقالول. خو یو موضوع چې روښانه شوی هغه دا ده چې دغه ټانکر موټر د دې جواز درلود یعنی دې ته جواز ورکړل شوی چې په همدغه مهمه او ډیپلوماټیکه سیمه کې تګ راتګ وکړي. تر اوسه پورې چې په دې رابطه کوم جزئیات لاسته راغلي همدادي انسه
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې او معلومات به درنخلو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په نننۍ چاودنه کې یو شمېر ژورنالیستانو په عام خلکو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته مرګ ژوبله وخت ده. البته د چاودنې ډیر قربانیان عام وګړي دي. د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې په موضوع چې تل داسې پیښو ته تر نورو مخکې رسیږي همدا اوس را سره له کابل نه زموږ بل خبریال اکرام الله په تماس کې دی. اکرام، ستړی مشې خبرونې ته؟ راته ووایا چې په مجموع کې ویل کېږي چې د دې چاودنې بیخي ډیر قربانیان زخمیان دي او که وژل شوي دي. عام او ولسي خلک چې خپلو کارونو ته روان وو ویل کېږي چې یو شمېر ژورنالیستان چې عموما د پیښو ځایونو ته مخکې رسیږي او همدارنګه په دغه لاره باندې ډیر تګ راتګ دی، دغلته د رسنیو ادارې هم دي، دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، واقعا په نننۍ پیښه کې زیات تلفات چې وخت هغه ملکی وګړي دي، هغه ملکی وګړي چې ځینې خلک خپل دفترونو ته تلل، ځینې خپل کارونو پسې روان ول، سهارو نو تبند د خلکو نه ډکه د ګڼګونې سیمه ده. په دغه پیښه کې دوه تنه خبریالان د دوو بیلابیلو ادارو خبریالان وژل شوي دي، شپږ تنه ټپیان دي چې په دې کې د بی بی سي یو شمېر کارمندان دي، د تلو نیوز یو شمېر کارمندان دي او د یک ټلویزیون یو شمېر کارمندان دي. یک ټلویزیون دقیقا په همدغه ځای کې فعالیت لري، همدلته ودانی ده، د ترڅنګ بی بی سی هم د چاودنې لسیمې سره نږدې دفتر لري. د دوی کارمندان خپل دفترونو ته په لارو چې دغه واقعیا شوې ده، دوه کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ترڅنګ شپږ کسان نور ټپیان شوي دي. د یک ټلویزیون مسؤلین وایي چې دوی ته ځینې مالي تاوانونه هم رسیدلي دي. یو سټډیو له کار لوېدلې ده. په ټوله کې د یک ټلویزیون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دقیق ونه ویل چې د سومره مالی لګه خورته رسیدلې ده، خو په دې اړه به دوی نن مازیګر رسمي خبري اعلامیه خبرې او پاږې کې به ټول معلومات ورکړي. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو اکرام. دوستانو، په کابل کې د ازادي رادیو بل خبریال اکرام الله اکرام چې د چاودنې د هغه تلفاتو په اړه چې ویل کېږي ژورنالیستانو ته وخت دي، په دې اړه حال راکوو. تاسو موږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورئ.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن کابل د یوې ډېرې سختې درنې چاودنې شاهد وو چې په دې چاودنه کې یو شمېر عامو خاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې مو په دې اړه بیلابیل رپورټونه لرل. اوس به راشو او د کابل خاریانو د څو کابل خاریانو څرګندونې به واورو چې هغوی د دغې پیښې په اړه څه نظر لري او څه وایي.
نوم جاوید دی، شجدرخ کې وظیفه لرم. تقریبا سهار وختي چې دغه کومه چاودنه وشوه نو موږ ډېر خفه کړو. زموږ دفتر چې شیمرا ماتې کړې او ډېرې وځورولو. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په د شهیدانو ډېر خفه یو. خو خصوصا په دا روژه کې باید بېخي داسې پېښې ونه شي، روژې نه بغیر باید ونه شي. خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بېخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار ده. دغه یعنی د انساني کار نه ده چې څوک روژه کې داسې یو کار وکړي چې دومره خلک خفه کړي.
د دې انتحارې نه ډېر خلک خراب شو. دا وګورئ شا دکان د چا ځای د شا بلډنګ د شا شفاخانه وره دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست ریاست جمهوری کې ناست دي. څوک پوښتنه نه کوي څوک غوښتنه نه کوي. مردم زخم مړه شو زخمی شو. ماخام ډوډۍ پیدا کوی نه شي. دی بیا هم دلته داسې ناست دي څوک پوښتنه نه کوي څه وکړو مونږ د مونږ نه فرار وکړو که مونږ هم ځان پسې انتحاري وتړو څه وکړو اوس
ټولو ته خفت لګیږي چې اسلامی ملک دی ټول مسلمانان دي. بیا دلته چې کوم خلک مړه شول دا ټول عوام خلک وو دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 500 روپیو دپاره د 10 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو دلته مړه شوي دي. روژې میاشت ده بغیر د روژې میاشت نه هم هر څوک خفه کیږي. باور وکړئ چې ټول لمانان غړي دي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای تا مدن کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدن مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د کابل خار د یوې درنې چاودنې شاهد و چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل خار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او په کلکو ټکو یې غندلې. لارک څخه په خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلی چې تروریستي ډلې چې د اسلام په نامه خلک وژني او جنګي جنایتونه ترسره کوي له دیني لارښوونو بې خبره دي. دغه ډول چاودنې په دې مبارکه میاشت کې چې د روژې مبارکه میاشت ده څنګه د اسلام له نظره او څنګه د شریع له نظره توجیه کیدلی شي ځکه هغه کسان چې عموما دا ډول چاودنې کوي خپلو دا ډول بریدونو ته یو ډول مذهبي رنګ ورکوي. همدا اوس راسره مولوي عبدالظاهر حقانی د تلیفون په تماس کې دی. مولوي صاحب خبرونه ته ستړی مشي. نن کابل د ډېرې خونړۍ چاودنې شاهد و. د روژې په مبارکه ورځ باندې ګڼ روژه په خوله خلک ووژل شول زخمیان شول. عموما دا ډول چاودنو مسولیت په افغانستان کې خصوصا په کابل کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو دا ډول بریدونو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. دا راته ووایا چې د اسلامي شریعت له پلوه دغه ډول چاودنې چې قربانیان یې ملکیان وي او غم په روژه په خوله ملکیان دا څه ډول توجیه کیدلی شي؟ آیا توجیه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه مې کړي د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. واقعا چې نن پیښه ټول افغانستان او ټول نړۍ مسلمانان په دې پیښه باندې خفه دي او دغه پیښه دا د اسلام د دشمنانو او د اسلام د مقدس دین د پیروانو پرزه دا یو عمل بولو او دا داسې عمل د اسلام خلاف عمل دي. اسلام کې د مسلمان وینه مال ابرو دا ټول محفوظ دي. د مسلمان وینه تویول دا د کبایرو ګناهونو د جملې نه ده او که څوک دې ته جهاد او ځان ته دا حلال ګڼي د مسلمان وینه هغه د ایمان د زوال خطر ده. هغه د اسلام د دایرې نه وتلی دي او څوک چې تحلیل د ما حرم الله کی او څه چې الله ځان ته الله مسلمان ته حرام ګرځوي دې ځان ته حلال ګرځي نو دا کفر ده. الله رب العزت قرآن کریم کې صراحت باندې فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذاب عظيم. هغه څوک چې مسلمان وایي بې ګناه د زه جهنم د الله وایي او د خدای لعنت پر الله غضب پر او دا پر جهنم کې همیشه
دا پینځه سخ واحدات دا غل پاره ذکر شوی دي.
مولوی صاحب د سیال کی تاسو مولوی صاحب تاسو دې مسلو ته اشاره وکړه واقعا چې د تاسو وویل چې په شریعت کې د دا ډول بریدونو ځای نشته. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده، د تاسو په څیر په لسګونو سلګونو دنیا عالمان پکې شته دي. دغه ډول بریدونه په مساجدو کې او په ممبرونو باندې په هغه کچه د خلکو انتقاد دا دی دیني عالمان نه غندي څومره چې په کار ده او نه وایي چې دغه ناروا دي، دغه لارې روان نه دي، او همدا د دې سبب شوی دی چې ځینې مغرضې کړی له دا ډول شیانو استفاده کوي او د دیني عالمانو له چوپتیا نه استفاده کوي او د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تاسو څه وایئ د دیني عالمانو په مجموعي چوپتیا منئ؟ آیا دیني عالمانو د دا ډول شیانو په وړاندې هغه پرځای او هغه مسؤلیت چې لري د شریعت له نگاه نه ترسره کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دیني علماو مسؤلیت دا ده چې هغوی د الله دین خلکو ته ورسوي او دین پټنه کړي. اول فتوا د نیرهار نه د دوی په خلاف صادره شوې ده علماو په لوی جمع کې او په لویه ټولنه کې، دغه چې پیښې د اسلام خلاف عمل بللی او د دې اعمال یې جهاد نه بلکې فساد بللی او د مسلمان وژنه یې دا د کفارو یو دسکا او دا د مسلمانانو پر ضد یو عمل بللی. دا غوښته یې دوی وکړی چې د خپل اعمال نه وګرځي، ځکه سری نصوص د احادیثو د نبوي پرې باندې دال دي مسلمان وژنه هغه ناروا عمل ده. پیغمبر صاحب فرمایي څو چې زموږ په شان لمونځ کوي، زموږ قبلې ته مخ کوي، زموږ حلاله خوري، دا هغه مسلمان ده، هغه مؤمن ده چې د الله په امان کې ده. او د الله پیغمبر فرمایي د الله په امان کې خیانت مه کوئ. او د پیغمبر صاحب حدیث عبدالله بن مسعود سے فرمایي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى الصلاه. المسلمان هنا هغه حلال نه شو جوړيږي، مگر په دغه شهر کې چې هغه نفس بن نفس د قصاص د هغه د محکمې شرعي او د اسلامي حکومت کار ده. او دارنګه هغه وعده والا چې هغه زنا او کې او شو دا ټول لغه دي ثابت شي هغه لپاره د اسلامي حکومت او اسلامي محکمه لري چې پریکړه وکړي. او تاریخ دیني مرتد چې هغه اسلام دین پری دي. او پیغمبر صاحب فرمایي چې د دنیا زوال د زوال دنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. دا دنیا ختم شي، دا الله ته ډیر آسان دي چې مسلمان
ډیر زیات ډیر زیات مننه مولوی ډیر زیات مننه مولوی صاحب کورم ودان خوشاله وسی جوړ وسی. دوستانو د وسلوالو طالبانو له قوله د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د برید کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي او د دې حمله په اړه باندې ویلي دي چې مجاهدین په دې حمله کې لاس نه لري. دا هغه اصطلاح ده چې عموما وسلوال طالبان ځان ته کوي. مخکې مو چې له چا سره مرکه واورېدله هغه د مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی سره وه، او په دې اړه خبرې کولې چې دا ډول حمله د شریعت له کبله څومره جواز لري. همدا اوس را سره اباسین بریال چې افغان ژورنالیست او رسپانه لیکونکی دی په تماس کې دی. بریال صاحب خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه لنډ عمومي تاثر دی راته لومړی ووایه، وروسته په نور خبرو خبرې کوو.
کومه چې دښمن په موږ باندې نشیرینې پاشي او نره باندې رحم کوي، زما په باور موږ دی ډیر ډیر رحم دښمن سره چې دخي واضح تعریف کوي لرو سره مخامخ. نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې موږ خپل دفاعي ځواک قوي کړو. وختلې دي هر څنګه چې پېښ شوی دا هغه په زموږ په کمزورۍ دلالت کوي. امنیت خې پولیس په چک پوینټونو کې د پلیټ موټر سرو شوشو والا موټر راو ده تاسو دې را پیدا کیږي. متاسفانه موږ هر وخت ډېر د خپل ځان خوشي ویو او دلته هیڅ ډول قواعد ډسپلین نظم مجازات نشته. متاسفانه هغه خلک جنرالان کیږي چې هغه د جنرالۍ بوی هم نه وري. تاسو شاید چې پرون د پارلمان دی وکیل زوی ملي اردو سربازان په جلال آباد ښار کې رانیولي وهلي. دا په دې معنا باندې دی چې دغه ځواک څوک داسې د درناوي په سترګه اکثره دغه زورواکي نه ګوري. دې ته په دې باندې هېڅ بریک نه وي، داسې یو تصور ورسره موجود دی. زه فکر کوم د بلې خوانه باید دلته قوي اصلاحات راشي. ډېر خلک دي چې باید د دغه پیښو په نتیجه کې مجازات شي، مونږ هیڅ مثال نه لرو چې مونږ تر اوسه د چانه درشي اصلي په دې ګناه کې خپل مسؤلیت په صحیح ډول نه دی ترسره کړی. زه فکر کوم نور باید په نظامي برخو کې دندې یوازې د محصول لپاره نه وي، یو جدي مراقبت باید رامنځته شي، جدي پوښتنه باید وشي، کوم اجازات رامنځته نه شي، مکافات په خلا په اصولو په ضوابطو باندې ونه درېږي. افغانستان کې موږ نور هم تراژیدۍ ته د جګړې یوې ډېرې سختې مرحلې ته رسېدلې ده، او دغه ډول قرباني نه یوازې چې موږ انسانان پکې له لاسه ورکوو، دی یو لوی ولس ذهن او روح روانه مونږ ته صدمه ویني چې موږ نن شهیدان یو په کابل کې د سلو په خوښات کې کسان وژل شوي دي، مګر تاثیرات یې په میلیونونو خلکو باندې دي. دا داسې وړه خبره نه ده، اما دا پېښې تصدیلي چې یو ځلې پېښې شوي ده، بار بار تکرارېږي او دا زموږ په کمزورۍ دلالت کوي.
بریال صاحب، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې د وسلوالو طالبانو حملې پیاوړي شوي دي او زیاتې شوي دي. فکر کوئ چې د روسیې سره د طالبانو اړیکې په دې کې که څه هم د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې په مجموع کې د وسلوالو حملې زیاتې شوي دي او ډېرې خونړۍ شوي دي پخوا په مقایسه. آیا فکر کوئ چې د روسیې، ایران او نورو د سیمې د هیوادونو ښکېلتیا به د دې سبب شوې وي چې پر پاکستان سربیره اوس نور هیوادونه هم د افغانستان په ناکراریو کې ډېر ښکېل دي، او که نه د حکومت کمزوري دا سبب دی چې دا حملې تر پخوا ډېرې خونړۍ او ډېرې پراخې شوي؟
دا یو نیابتي جنگ دی، دیکې شک نشته کله کله بڼه بدله کی، کله موږ ته دښمن د طالب په شکل رامخته شي، کله په ځان د داعش نوم کیږدي، کله خو دغه اسلامي جمهوریت له غاړه یې چې دی په خپله د انتحاریانو مسؤلیت په غاړه منلو. مهمه مسله دلته دا ده چې په نیابتي جګړه کې هر څوک حتی کوي چې خپله برخه کار وکړي. دا جګړه اوس یو ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته داخله شوې ده. طالبان هم په یو اساس برید باندې ولاړ دي، د سرنوشت په جنګ باندې اخته دي، د بقا په جنګ اخته دي، دوی باید په صحنه کې ځانونه ثابت کړي. خو دوی دغسې بریدونه ونه کوي، داسې هلې ډلې ونه کړي، داعش له دوی نه دغه صحنه نیسي او په تبلیغاتي لحاظ هغه راپورته کېږي. داعش هم د خپل ځان د قوي ثابتولو دپاره دغسې یو تبلیغاتي جنګ ته ضرورت کړي چې یو انتحاري وکړي او په زرګونه رسنۍ د هغې په هکله باندې بحث وکړي او خبرې ورباندې وکړي او پام زیات کړي، هغوی ځای پیدا کړي. په دغسې حالاتو کې مونږ تصور کوو چې انسانات هم دلته ډېر رسېږي، د دغسې جګړې کې د نورو د ښکېلتیا هم ډېر زیات هغه شته، مګر د ټولو حل لاره او د ټولو دپاره یوې دوخې ته موضوع راټولېږي، هغه دا ده چې که دولت قوي نه وي، په کمزورو خلکو باندې، په بې قدرته خلک، بې دفاع خلکو باندې دغسې بریدونه ډېر زیاتېږي. مونږ اوس یو منظم پوځ لرو چې د هغې نه په سالم ډول باندې استفاده وکولی شو، مونږ ډېر زیات تغیرات راوستی شو. د افغانستان ملي امنیت هر ورځ وته راته کسان په یوازې په کابل ښار کې نیسي چې شفافانه وسره یې
بریال صاحب
ځان مرګي دغه سره وسلي.
بریال صاحب
سره دغه هیڅ مجازات نشته، ټول په زندانونو کې کوم امام.
ښاغلی بریال، خاغلی بریال، یو شی برا سره وسې پلان کې ټلیفون مکه ته کوي دی ولسمشر ویان د واخان مینپال را سره په تماس کې دی. مینپال صاحب، د نننې 14 لکبل ډیر زیات انتقاد دادې چې حکومت د کابل خار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، تاسو جواب په دې اړه څه دی؟
دا ام سي تاسو ورېدم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دمرې فري د دې پیښې قربانيانو ته چې شهیدان شوی دي، په جنت فردوس او چې چوبر شوی دي، بیرلې پروختیا ور د حکومت ادارې پر دې باندې کار کوي، د دې مسلې پر اخیزه څېړنه کوي. په لشکره په دغه پیښې کې هر څوک ناوی کړي او کوم کسان چې په پیښې کې لاس لري هغوی به مجازات کیږي. ولې دا لومړی پیسه نه د افغانستان دښمنانو هر وخت د افغانستان خلک په نشه کړي دي، دوی په شهرونو کې انفجار او انتحار کړی دي، حتی د لمانځه پر مهال باندې د دې ملت اوسیدونکو او د دې هیواد اوسیدونکو په دا په شهادت باندې رسولي دي. د حکومت ادارې لاس په کار شوی دی او د پیسې څېړنه کوي.
ارکس خانن په خبرې شوې اعلامیه کې په اسلامي هیوادونو باندې ټینګار شوی او ویل شوی دی چې تمه لرو چې د دغه تروریستي ډلو د ملاتړو پر ضد لوپخا زیات فشارونه راوړي او اجازه ورنکړي چې د تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. دا خبره ده چې وخت په وخت تاسو د اسلامي هیوادونو په اړه کړي ده. آیا کوم نوي فشارونه یا نوي اړیکې مو د اسلامي هیوادونو سره په ځانګړي توګه د دغه ستونزې د هواري په اړه ټینګ کړي دي، او کنه د پخوانیو فشارونو لړۍ ده؟
نو موږ د سعودي د سفر پر مهال باندې هم په زیاته کچه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره هم دا ستونزه شریکه کړې. موږ په دې باور یو چې دا تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دی چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ دغه شی ګواښونه او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. او هغه کسان چې لا هم د تروریستانو ملاتړ کوي، لا هم تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، لا هم تروریستانو روزي او د سیاسي اهدافو لپاره استعمالوي، لا هم د سو د بد تروریست په تعریف ورته قایل دي. نو د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې درېدنه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
بریال صاحب وای او بخې مینهپال صاحب مخکې مولا خغلی بریال سره چې افغان ژورنالیست او رسپانه لیکونکي د خبرې کولې، هغه وویل چې بلکې یو انتقاد دا و چې په امنیتي ادارو کې شته کمزوري، په تیرو څو کلونو کې هم له منځه نه دي تللي، کنه څنګه یو څوک کولی شي چې دومره د ګڼې ګوڼې سیمې ته راشي؟ د تاسو ځواب په دې اړه څه دی چې څومره په امنیتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي او څومره فکر کوئ چې تاسو نورو اصلاحاتو ته ژمن یې، او څومره امنیتي ادارې کېدلی شي چې ظرفیتونه لوړ شي څو د دا ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي؟
دا خو په تر وخت مخکې قضاوت شي. لومړی د امنیتي په ادارو په اړه باندې موږ کوو، د تروریستي پیسې او تروریستي بریدونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. یعنی تر ټولو زیاته قرباني د افغانستان خلک دي، او تر ټولو زیات لاسته راوړنې هم په تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ پولیس او امنیتیان لري.
ډیر زیاته مننه کوو. داسې ښکاري چې له مینهپال صاحب سره مو اړیکې پرې شوې. له مینهپال صاحب سره څخه یوه نړۍ مننه. واقعا چې د دولت په ویاندویانو کې له څو هغه کسانو نه دی چې تل زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي او تل راسره ملګري کېږي. بریال صاحب، مینهپال صاحب سره زموږ ټلیفون تماس قطع شو د شبکې د خرابۍ له امله. د دې په خبرو تاسو څه ور زیاتول غواړئ؟
یو مهمه مسله خو دا ده چې وو مونږ ته ضرورت لرو چې اسلامي نړۍ ټوله دنیا د دغه خطرناکې جګړې پر حقله باندې یو قاطع دریځ ولري، او د تروریزم غدرانه چې پاکستان کې د هغې په اړه باندې باید یو کوتلی نظر ثابت کړي. مګر زه فکر کوم دا خبره نوره ډېره زیاته کلیشه ده چې اوس مونږ لا هم دې ته ناست یو چې دا جګړه حراموالی ثابت کړي. دا جګړه نوره د فارد په ذهن کې یوه فاسده جګړه ده. دې ته هیڅ اسلامي او دیني توجه ورکول نور ځای نه لري. عوام هم دا خبره منلې ده. مهمه خبره د دې په مقابل کې د جدي درېدو ده. چا سره چې موږ توامیتونه لرو، چا سره چې موږ امنیتي تړونونه لرو، چا سره چې موږ په نورو برخو کې ستراتیژیک توافقات درلودل، هغوی مکلف دي چې لکه څرنګه چې موږ د تروریزم لپاره قرباني ورکوو، هغه نور موږ د دې جګړې څخه راوباسي. نه یوازې چې دوی باید نور خپله نیابتي جګړه دلته ولیکي، بلکې لا دې ته چې ته متوجه شي چې د افغانستان دولت غښتلی شي، امنیتي ځواک غښتلی شي، او دغه د عوامو قتل عام او جنسایت چې دی دا نور باید پای پیدا شي. زه فکر کوم دویمه مهمه مسله چې دوی ورته اشاره کوي بار بار، هغه دا چې د افغانستان پېښې د نورو دنیا سره پرتله کوي. په نورو دنیا کې چې زه وایم په نورو دنیا کې په دغه قوت باندې لکه افغانستان کې چې دوی نه دي، او چې دوی هم دومره ډېر دوام یې نه دی کړی. مونږ باید دغه جګړې مونږ باید پاخه کړي وای، مونږ باید د مقاومت نوي چلونه او تاکتیکونه زده کړي وای، مونږ باید په دې توانېدلي وای چې یوه سالم عملیاتي بسیار رامنځته کړو، د هغې په ذریعه وکولای شو چې مونږ هره لحظه د دښمن سره مخامخ کړي. مونږ باید
کوم نه دی معلوم تر اوسه پورې. دا کله کله سخته شي چې د افغانستان حکومت جنگ واړي او کسوله کوي. دوی دا دواړه پروسی په یو ډول سره اغغلی په مخ بیایي چې په یو پروسه کې هم ډیر بریالي نخ کاری. کله که د سولې خبره راځي او کله دوی په داسې جګړه کې ښکیل کیږي، عموما په نورو هیوادونو کې چې وسلوالې ډلې دغه سي سخت بریدونه کوي، بیا دولت په انتقامي او دغه چخستونکو عملیاتو لاس پوری کوي. دا د دې سبب کیږي چې یو ډول پټه په دریدلې حالات د دوو لورو ترمنځ رامنځته شي، ځکه کله چې بیا وسلوال په راتلونکي کې کوم برید پلان یې اول د غچ په اړه فکر کوي. تاسو په افغان حکومت کې دغسې انتقامي بریدونه، دغسې غچ اخیستونکي بریدونه، تاسو چې د مقاومت لارې وبللې، څه شی هم تر اوسه پورې لیدلی؟ کوم نوښت دی پیښو په وړاندې چې په یو نوي انداز مقاومت وکړي او تر څو دغه ډول پیښې راکمې شي؟
کله چې د پاکستان سره د افغان ولسمشر خبرې پرخې شوې د وروستي ځل دپاره یوه مقاطعه رامنځته شوه په هغې کې دا ثابته شوه او امنیتي ځواکونو ته یې وویل چې د دوی نه وروسته به نور په دښمن رحم نه کوئ کافي عمل به کوئ. په جګړه کې باید همدغسې وي، کله چې مونږ جګړه کوو دښمن متشخص کړو د هغې په مقابل کې باید جدي ودرېږو. دویمه اساسي مسله دا ده چې د سولې په برخه کې متاسفانه دوی اوس هم د اوس رضاویو په حد کې دي او قسم ګانګ کې دوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. زمونږ هغه په افغانستان کې هغه تاریخونه او هغه افراد او اشخاص چې هغوی سولې ته تمایل لري او مونږ پتوانېږو چې هغه سولې ته قانع کړی شو، هغه زیاتره په افغانستان کې دي. دویمه درجه درېیمه درجه قومندانان دي چې مونږ په ډېر اسانه هغوی ته لاسرسی لرو. متاسفانه مونږ د هغې سره کار ونه کوو. افغانستان د دې دپاره یوه روښانه ستراتیژي نه لري چې ابتکار د عمل د دولت خلاص شي. دوی ټول وخت په دې پسې هڅه کوي چې په پاکستان کې هغه دروګان طالبان یرغمل چې کورنۍ یې یرغمل دي، هغوی دې ته قانع کړي چې دوی سولې ته غاړه کېږدي او هغوی هېڅکله دې ته نه تیارېږي. په دغه برخه کې باید دلته کار شوی وای. اما کومه چې د جنګ مسله مطرح کېږي، په دې کې د افغانستان د دولت لپاره پکار دی چې موږ ډېر زیات قاطع واوسي. جنده اوس زموږ زندانونه د هغو کسانو نه ډک دي چې په زرګونو په سلګونو کسانو وژلي دي. متاسفانه متاسفانه دلته دا توانایي نشته ده چې یوازې هغه چلته په مرګ بدناسیم شي، د هغوی په اړه باندې جدي مجازات رامنځته شي، هغوی باید محاکمه شي. د هغوی د ښې څلور پنځه کاله کېږي نه امضا کېږي. د دغه نه حکومت وېرېږي، د ولسمشر لاس ته ډېر لرګي دي چې څنګه د یو قاتل د یو جاني او د یو ترورست په دوسیه باندې د اعدام لاسلیک وکړي. دغه حکومت نه کېږي. دلته یو قافیات په ولسمشر کې یو تریخوالی په الله سره قومندان کې یو قافیات په کار دی.
بریل صاحب
دی وجود اصلاحات را وستل پکار دي.
بریل صاحب روسي پختنه می داده چې وسلوالو طالبانو په رسنیو کې د دوی له کوله ویل شوی دي، زبی الله مجاهد له کوله چې د دوی ډله په دغه نننی برید کې لاس نه لري. عموما خونړي بریدونه وشي، چاودنی وشي، خلک وژل شي، روس طالبان وای موږ هم په کلاس نه لرو، بل ډله مسولیت وانخلي. پس عام خلکو ته وازنه مرجی حکومت ته چې حکومت پیدا کی، برید چا کړي، کله کړي، څنګه کړي، عام خلکو ته بیرته معلومات ورکړي چې خلک خپل من و پیژنې او اما په وړاندې اقداماتو کې په دې برخه کې تاسو اول څه فکر کوئ چې دا برید بچا کړی او دې برید کوونکی مندل د چا کار دی اوس؟
ورته کوم موږ په دایښ باندې لا کې ودو دا په دې معنا باندې دې څه ځینونه اخپاله وو همون په طالب لا کې ودو هم هغه منداس معنا لري. دا غوډه تبلیغات او جګړه د ډیر تر باروتونه دوی د غزنی تاثیرات او تدیر ځخ شلکی جګړه ته دې نتیجه وایي. د فکر کوم دښمن یو تعریف لري، نه د طالبانو ویان مشخص چیرته ناست دی چې څوک ووایي چې پلانای دی. د بېلابېلو ټلیفونونو نه زنګونه راځي او د بېلابېلو ایمیل ادرسونو نه اعلامیې صادرېږي او نه داعش دغسې مشخص دی چې څوک دی او چېرته دی او څنګه دی. د مونږ دپاره یو تعریف دی ترهګر، هغه دا دی چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې جګړه کوي او جنګ کوي. دغه اعلامیې اکثر د وزیر اکبر خان کې د کابل لیکل کېږي. په دې باندې ټول شاهدان دي او بار بار دغسې پیسو ویډیوګانې شوي. په هغه ساحه کې څوک په دې باندې نه توانېږي. متاسفانه چې هغه سړی چې کمه په لاس کې ده او د دې انتحاري چې دوی ورته استشادي وایي، د دې ویډیو کوي د بله ورځ په د عوامو ذهنونه پرې خرابوي او دوی خپروي. متاسفانه متاسفانه چې حکومت یو قاطع هغه نه لري په دې منځ کې چې د دښمن د هغه نه د دوست نه تفکیک کړي. اکثره دښمنان زمونږ د دوست په جامه کې په نظام کې دننه راننوتي دي او دوی نشي کولای د دغه خلکو نه پوښتنه وکړي. یوه ورځ شپه ملي امنیت کې وساتي په سبا یې بېرته لکه یو نازدانه بل مره خوشي کړی وي او دا د افغانستان لپاره ډېره لویه فاجعه ده. دولت باید یو قاطع دریځ ولري، یو قاطع خبره ولري تر څو چې دوی قاطع د دغه خلکو تعقیب ونه کړي. د ښار میشتي او هغه پاسته کومه کوونکي تبلیغاتي ونه نیسي په جزا یې ونه رسوي، طالب به ټول وخت تبلیغاتي جنګ د کار د منځ نه کوي، د حکومت دننه نه دي کوي او اساسیاتي جنګ به
ډېره زیاته. مننه دوستانو، عباسین بریال افغان ورځپاڼه لیکونکی، سیاسي فعال او د افغانستان وژغورۍ کمپاین مخکښ فعال و چې همدا اوس راسره د کابل د نننۍ چاودنې په وړاندې د حکومت د غبرګون او عکس العمل او همدارنګه په بیلابیلو اړخونو یې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د کابل نننۍ حمله غندلې او ویلي دي چې مخالفان د خلکو په وژلو سره د هغوی ترمن نور هم د ځان لپاره کرکه پیدا کوي. د دې شورا مرستیال الله تعالی رحمان سلیم ازادي رډیو سره په مرکه کې ویل چې مخالفو په بیلابیل وختونو کې پورته حملو سره د افغان حکومت لوري د سولې هڅې زیانمنې کړي. له ښاغلي سلیم سره د ازادي رډیو خبریال نوریاس نوري مرکه کړې. دا مرکه اورو.
متاسفانه دغه پیښه چې نن وشو ډېر د تاثر وړ وو او د هر مسلمان لخوا او لمون لخوا دا یو عمل نشه مونږ محکومه وو په کله باندې محکومه وو ځکه چې همیشه د صلح چې کوم عالی شورا ده مونږ د صلح غږ کړی ده او مونږ د صلح اواز هم کړی ده او مونږ مخکې هم دا ویل ده بیا هم وایو چې هر څوک چې غواړي خپل اهدافو ته ورسیږي هر قسم اهداف شي وي هغه د جنګ د لارې نه نشي کولی چې خپل اهدافو ته ورسیږي متاسفه نن چې کوم پیښه وشو چې په دې کې مکمل بې ګناه خلق شهیدان شو دا علاوه د دې نه چې هغوی ته هېڅ کومک نه کوي بغیر د دې نه چې د خلکو منځ کې د هغوی نه نفرت زیات شي د هغوی نه تنفر زیات شي نور د هغوی په ګټه باندې هم نه ده علاوه د دې نه چې د صلح دپاره متاسفانه یو خند دی او د صلح دپاره هم یو زیر نه شو ګڼلی.
عام وګړي هم غوښتنه کوي چې افغانستان د امن شي په افغانستان کې د سوله راشي دا غوښتنه ټول مطرح کوي اما تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي د افغانستان جاري وضعیت ته په کتو سره او څه باید وکړي د یو مسؤول چارواکي په توګه
څوک چې آماده شوي د صلح ده لکه د حزب اسلامي حکمتیار هغه سره مونږ تفاهم ورسره کړی ده خبره هم ورسره کړی ده تفاهم ته ورسره رسېدلي یو نن سبا هغه کابل کې ده او زما په خیال چې دا یو زمونږ دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یو لاسته راوړنه ده چې مونږ پرې افتخار کوو ویاړو باندې اما څوک چې اوسه پورې نه ده حاضر شوی اوسه پورې مونږ د صلح غږ ورباندې کړی ده د صلح هغه صدا مونږ همیش د صلح هغه غږ ورباندې کړی ده چې تاسو راشئ جنګ پرې د صلح ته راشئ. متاسفانه اوسه پورې د کوم وخت نه چې دغه حرکت د طالبانو په نوم باندې چې شروع شوی ده اوسه پورې متاسفانه د هر عوامل په اساس باندې چې وي هغوی اوسه پورې عملا صلح ته ځان نه دي آماده کړی.
دوستانو د افغانستان د سولې د شورا مرستیال تاو رحمان سلیم چې تاسو سره د سولې په اړه په داسې حال کې مرکه اوریده چې نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته او هغه دا دی چې د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د امریکا د تیر کال په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تورونه بې ځایه وبلل. ولادیمیر پوتین په فرانسه کې له یوې ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې یادونه کړې چې روسیې باندې دا تورونه د هغه خلکو لخوا لګول شوي چې انتخابات یې وبایلل او غواړي په دې کار سره خپل دریځ پیاوړی وساتي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا په انتخاباتو کې د خپل هیواد لاسوهنه رد کړه. هغه د سې شنبې په ورځ په فرانسه کې د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې د امریکا متحده ایالاتونو په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حق کول رد کړل او وی ویل تورونه هغه خلک لګوي چې انتخابات یې بایللی دي. دا یو داستان دی د هغو خلکو په خوښه جوړ شوی چې انتخابات یې بایللي او غواړي په دې ترتیب د روسیې ضد لوبه مخته یوسي او روسیه په مداخلو تورنه کړي. چا چې انتخابات بایللي نه مني چې ماته خوړلې ده او ګټونکی خلکو ته نږدې شوی او په هغه څه پوهیږي چې عامه رای ورکوونکي یې غواړي. بایلونکي یوازې خپل ماتې ولسمشر پوتین وویل کېدای شي کوم چا د روسیې په نوم دا کار کړی وي او د روسیې د یو تابع په لاسلیک کې ایمیلونه حق کړي وي. ولادیمیر پوتین وویل نړیوالې چارې پر روسیې د تورونو د لګولو په خاطر بې ثباته شوي او هیله ده د ټرمپ له ادارې سره اړیکې ښې شي. هغه د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې دا هم وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې مداخله د ده په خبره هیڅ معنا نه لري او روسیه دې کار ته کومه اړتیا هم نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا ویلي وو کېدای شي نه یوازې روسیه بلکې بل هر څوک د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کولو کې لاس ولري. د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حق کول د دې ګوند د کاندید هیلری کلینټن لپاره ناوړه ثابت شول. د امریکا استخباراتي ادارو تیره جنوري میاشت کې د هغو څېړنو نتایج خپاره کړل چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کړي وو. د نتایجو له مخې چې اوس پرې تمرکز هم زیات دی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په انتخاباتو کې د نفوذ پیدا کولو لپاره روسیې ادارو ته امر کړی وو څو انتخاباتي کالجونه کمزوري کړي او د هیلری کلینټن د مخکې تګ مخه ونیسي. خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس اکثرا هغه رپورټونه جعلي بولي چې په دې اړه خبرېږي.
دوستانو د جرمني له برلین ښار څخه د هغه افغانانو هیواد ته بیرته ستنول ځنډول شوي چې ټاکل شوي وه نن په زوره له دې هیواد نه کابل ته واستول شي. د جرمني سفارت په نننۍ چاودنه کې په کابل کې یو له ډېرو زیانمنو شوو ودانیو څخه دی. په نننۍ چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او تر 350 زیات نور پکې ټپیان دي. په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. د بشري حقونو ځانګړی پروګرام خبرېږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره غلست
منون خیرس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو د تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار ته عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کوي، میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري، او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې لیلا فی قریش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ستاسو سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دې کې قرآن عظیم شان او زموږ او ستاسو اساسی قانون نړیوال اعلامیه بشری اعلامیه او د سنور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بې امنیتی سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټول نړۍ کې، خاص تر زموږ اساسې په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډېر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نصب ولای. نو بناً امنیت فردی او یا شخصي ورته دا یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښو لاندې کی او یا تر واخلي، او یا دا حق د ازادۍ نه څوک د ټوپک د میل نه څوک اخیستی سي، نه په کوم تهدید سره اخیستی سي. دې کې هر نوع تصرف په دې امنیتي چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانوني مرجع نه، نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی. او زه امیدوار یم چې زمونږ امنیتي مسؤلین د یو مهم ټکي ته متوجه سي، په دې باندې شپه ورځ کار وکړي، څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي، او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي، څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده، که هغه په تعلیمي برخه کې ده، که هغه تجارتي برخه کې ده، ورته متوجه سي او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تامین کړي چې تر هغه زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي. او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی صلاح لطرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مظنون سوی وي کوای سي چې د ده آزادي سلب سي. غیر د هغه نه دغه امنیت د ده آزادي نور هیڅوک نسي کولی چې سلب کړي. امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتي ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه ارادې سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لریسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړي.
شخصي او فردي امنیت د ده ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي؟ لنډه توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د بې امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي. ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه هغه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واچوي اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسې ویلی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی. که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي. او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده چې هر څوک غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په ده ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده. دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري. شکنجه چې یو د شکنجه کوي و د زوراوه بل عبرت اخلي. لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره وکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کي په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کې بدون د ښه او بد نه هلته اچي. لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلف سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمه ته دسترسی د دسې خلکو کمه وي. ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسی خو عادلانه محکمې ته هم نه وي که نه د هغه عادلانه محکمې نه دای هغه کیږي محرومه کیږي. او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي. چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
مشتمل
تاسو اساسی حقونه
زم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بند لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
پر لاسونه
وکړو. ازادي راډیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجود دي؟
بله استاد، ډیر کټی کې تم اشاره وکړه چې څنګه زما چې په پیل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقه اساسي قانون دی، په دې کې اشاره کړې ده څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده، او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې، نهمه ماده کې میثاق د بین الملی حقوق مدني سیاسي کې، او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅ څوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې مو اشاره کړله، ازادي په دوو معنو سلب کی، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بی موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچوي، او نه د باسغرګر هغه اصطلاح عامیانه څوک څه چې د دې پوښتنه وکړي، او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته